د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوحې ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، د طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې، چې د افغانستان حریم نقض کېږي. د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سره او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. دیارلس ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو، څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو طوفانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تیره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او دارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسېدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته احوال ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دو میاشتو لږ مهلت ورکړی چې هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نوم لیکنه چې لومړی ځلې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر په رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریایي ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. له استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. رڼا اورېدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو تاندې څنګ یو درسي ساعت خپرونه ته تر هغه مخکې راپورنه. د متحده ایالاتو او طالبانو پلاوی دوحې ته رسېدلي او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې بالته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوحې ته رسیدلي او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا اميري د واشنگټن لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړون موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوحې ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبي یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دا لید خاطر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندیشي چې هم د نن په کور کې او هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بل خوا ډیره چې مهمه ده هغه دا ده چې سیالي د پندې کوي. ایا مطلب ده کنه هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي.
نژدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پی کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپل غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچه شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریزونو ګوري.
د اورسکان ولایت ځینې اوسیدونکو د نړیوالو خیریه موسسات څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای د ورته داسې پروژې پلې کړي ترڅو دلته خلکو ته د دایمي کار زمينه برابر شي. جزئیات په دې راپور کې
کداغه پیسې وس راوړل او راوخت چې دغه موسسات پیسې راوړل میسي دا اوس بندو باندې ځي خلک هم په کار مصرف پوي.
دا زینولادي د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شهر کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شهر اړوند د سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وايي ډېری کمی د غسی ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپل بشر دوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
کداغه پیسې وس راوړل او راوخت چې دغه موسسات پیسې راوړل میسي دا اوس بندو باندې ځي خلک هم په کار مصرف پوي. اوس په ټول افغانستان کې په ټول خصوصا په روزګان کې په اړه ولایتو کې دا وشکلي وس زیات په خبرو کوم تاسو مشته سره دي چې زیات خلک د وبوده شو د سره کوم مشته سره مخکې کدا میسي وس راوخت چې پر دې بندو پر دې باندې ودا کوي هم به خلک ته د کار زمينه برابر شي په بچی راسي هم به خصوصا خلک د پر کار شي.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر یو بل وسیدونکو دی او د هم د زین الله سره هم نظر دی. نوموړی بیا د غراز د موسساتو پر سیمویزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا تور کوي چې زور او زار لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جی باندې ختم سی، دا د مامور د خلاصی دی، دا د ملک ته خلاصی دی، دا د کمانډان د خلاصی دی، جی تر سیږي.
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د ملیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراک کې بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاک هم زیات کړي.
دا جګر سره نه راځي وروره په ماجد کې بنچ پاکی ده، د ورونو درما باندې بنچ پاکی ده، کور په کور وروره بنچ پاکی ده، ولید ماته پر چر ورسید از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو می دی لږ چې جنگ زله پر کړی دي، خیر شو پر خاله باندې دی وروره کده کار لري راوځي لږه کني درځي مو سومر شیر به لاغم نه راسیږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره به جدي هڅې پیل کړي.
د موسسې رئیس مسؤله او د انجو مسؤله کستا په کارمن کې د فساد وروته د زریتان هم ګوره پختنه کوم، ځینې شیان داسې سوي دي څه چې د ترازیدا د ملت حق ده، موږ ته ورڅوک سوال نه راکوي چې په دې مسر خلاص وي، دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تللې، دا زموږ د ملت حق ده، ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
درنو اورېدونکو اوس هم تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کور سوځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښود، هسې تقیرول به یې، بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کې اتکرا کې نه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیغه ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه سزده دي هم نه وهي دي ټول سنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه سم نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي، ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده، که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی تر غواړي هغه کار نه کوي دی تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر هغه به درس نه ویلی
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونې وي ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معامله ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځو کې هم داسې دي زه غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ملګری ګریف صفات باندې دوی سره اوسم حتی دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل او زلو دوی سره مرسته وکما
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی او کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی دیم دغه تحقیر لواجی پر روانی ستونزو باندې مبتلا شوی دی فرضاً که چیرته دوی استراب ولري یاره مور و پلاره وډار شي ورختایی ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدی شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډارېږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چېرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي په ټولنه کې کار وسي د کوزکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ امادګي ځان سره ولري د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځي کې مخته بوزي هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي که هغه په هر ټولګي کې په هره درجه کې وي باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې دي د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نه وروسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره سخت وي، کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره اسانه وي. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمامه نه سي، ولا مګر که موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې ناست وي، در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، که متوسطه ده، که لیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ خو منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه شي کولی، همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي، او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزمه فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سیوی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي د افغانستان، خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربرونه زکام راسم یا هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا ما نما مازې دي ما نه پورته شو، یا د خاله زوی یا نما زوی، څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کارشوانی کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده ستاسو څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي د واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کړه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید وي، اما پروتوکول باید وي، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به صحیح ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمېسته وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کوم. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم ډېری وخت دوی عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابېږي. معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یې، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل هم دا اوس یوغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه، ډېری وخت اول آیډیا کېدای سي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو آیډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمله تعقیب کوي.
څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کولی چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام د ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره د مخامخ ته هم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي، چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو، نو دا ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول ته ونه کول شي، نور فکر ته ایجادي په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهې چې دا ایدیا دې روشته هم تطبیق ورده کنه. دا نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ ته ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې وشه ایدیا، مګر ما هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعدي مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا اول کار شي دوی کې ځي دفتر نشي، بیا یا دسی کې چاجل یو ویب سایټ اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی. پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي، خو څنګه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس په خپل پښو ودرېده، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ دا شان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي
خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اووم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
موږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور شو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایل ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. ان ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهم موضوع ترجو د آدم علی سلام زامن څنګه چې مو ویل دی خدای پاک چې جلل هو د آدم علی سلام له پیدا کېدو وروسته بي بي هوا نه هم پیدا کړه تر څو د یوې خوا خو آدم علی سلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علی سلام نسل ډیر کړي او د آدم علی سلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بی هوا نه سره د مکه معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلودی او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړي. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړي او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړي او کوپې ته راغلي. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړي چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړي، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله د ته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفه په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفه د امویان څخه واخیسته. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګری هم ووژل شو. ابو سلما یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژل. د ابو سلما د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو هجومي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. سپا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1630 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني، د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس کې چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته یې مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنی وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو ویز موږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 زیدیز کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګرګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دا هغه دولت هم دیرش کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه وو. دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل پلمړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید.